د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې یولس بجې سوی زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې وساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبرې غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سره ټکی د پاکستان او طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د تورخم لاري پرانستلو په اړه غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې ده. د پاکستان ځینو ګوندونو غوښتنه کړې ده چې پوځ دې د دوی په وینا د وسلوالو پر ضد مخلصانه ګامونه پورته کړي. او برتانیا او فرانس د مارچ پر دویمه ویل دوی پر داسې پلانونه کار کوي چې له اوکراین سره د روسیې جګړه پای ته ورسوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د تورخم لارې پرانستلو په اړه غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې ده. په تورخم کې یو پاکستانی امنیتي چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له وجې د نوم نه خپرولو په شرط نن غرمه مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان د امنیتي او د طالبانو د حکومتي چارواکو ترمنځ غونډه د سهار له لسو بجو راهیسې روانه وه چې ماسپښین مهال بې نتیجې پای ته ورسېده. هغه په دې اړه نور معلومات ورنکړل خو هلته موجودو دوو عیني شاهدانو چې د نوم نه خپرولو غوښتنه وکړه مشال رډي ته وویل چې په غونډه کې د دواړو خواو چارواکو ترمنځ تودې خبرې هم وسوې او بیا طالب چارواکي خپلې خواته ستانه سو. په همدې حال کې په تورخم کې د طالبانو کمیسار عبدالجبار حکمت د مشال رادیو په ګډون رسنیو ته په استولي ویډیو بیان کوي چې دوی پر دې خبرې کړي دي چې لاربا څلوروي ساعت خلاصوي، دواړه خواوې به سوداګري زیاتوي، د ناروغانو پر تګ راتګ به محدودیتونه نه وي، مسافرو ته به تکلیف نه ورکول کیږي او پر راتلونکي کې به لار نه بندیږي. نوموړي وویل چې دواړه غاړې به اوس له خپلو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره پر دې غږیږي او بیا به د لارې پرانیستو په اړه پریکړه کوي. په شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې دوه پاکستانی عسکر وژل شوي دي. په میرانشاه کې ځایي پوځي چارواکو د نومونو خپرولو په شرط د مارچ پر لومړۍ نیټه مشال رډي ته وویل چې یو ځانمرګي برید له چاودونکو موادو ډک موټر په ایدک کې د پوځ له ګاډي سره ټکر کړی چې له وجې د دوو پوځیانو پر وژل کېدو سربیره لس سرتیري ټپي شوي دي. د سرچینې په خبره په دې حمله کې یو ځایي ماشوم هم وژل شوی او بل ولسي وګړی ژوبل شوی دي. د برید ذمہ چانه د منلی وسلوالو د بلوچستان د خوزدار ضلع په زهری کې د جمعیت علما اسلام افی گوند دوه صوبایي مشران وشل دي. د زهری مرستيال کمشنر خالد شمس رسنوي ته په لیږلو معلومات کې ویلي چې د مارچ پر لومړۍ نیټه ماښام حال مولانا امان الله او غلام سرور په سوراب کې د لادرکه کسانو له خپلوانو سره تر کتو وروسته په موټر کې روان و چې ناڅرګند کسانو پرې ډزې وکړې. د شمس په وینا په دې برید کې هغوی ووژل شول او دوه نور کسان ژوبل سو. تر اوسه چا د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. د عوامي نېشنل ګوند تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فی مشرانو د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د پالیسی په بدلولو سره دی د ترهګرو پر ضد مخلصانه ګامونه واخلي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ میا افتخار حسین په نوشار کې د حقانیه مدرسې د وجل سوی متمم مولانا عبدالحق امید الحق په فاتحه کې د مارچ په لومړۍ نیټه د وینا پر وخت وویل چې پاکستان باید د وسلوالو ترمنځ د ښه او توپیر بند کړي.
په هر ځل کې د تشدد او خپل منظم تنظیمونه شته، نو که موږ ته پته چې شته نو حکومت ته پته نشته ده اپریشن کې تشدد نه ختمېږي او سم خلک چې کوم دی مړ شي، مذاکرات کې تشدد نه ختمېږي او خلک پاکستان مړ شي. اخر وخت ځکه چې دوی ختمول نه غواړي.
په هماغه ورځ د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم په قومي اسمبلی کې د وینا پر وخت پر امنیتي ځواکونو نیوکې وکړې او دا وایي وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې تر ماښام وروسته بازارونه، جمعتونه او لارې کوڅې د وسلوالو په قبضه کې وي. پر دوی سربیره د تحریک انصاف یو مخکښ اسد کیسر په نوشار کې له رسنیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د پاکستان پوځ د امنیت ساتلو ذمواري شاته پریشي او په سیاست کې لاسوهنه کوي. د پاکستان پوځ په دې اړه تازه سندې ویلي خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي دي. برتانیا او فرانس د مارچ پر دویمه وویل دوی پر داسې پلانونو کار کوي چې له اوکراین سره د روسیې جګړه پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي او اوکراینی ولسمشرانو ترمنځ له شخړې وروسته تر لسو د زیاتو اروپایي هیوادونو مشران د خبرو اترو لپاره نن په لندن کې راغونډ شوي دي. د سرمشریزې تر پایل وړاندې برطانوي وزیر اعظم کیر سټامر د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ده په وینا سره یو ځای سي. نوموړي زیاته کړه چې هیڅوک نه غواړي چې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د لفظي شخړې په څیر منظره وګوري. سټامر بی بی سی ته وویل موږ باید داسې لاره ومومو چې تر دې درې کلنې خونړۍ جګړې وروسته تلپاتې سولې ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل درې کاله پوره سوي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به واورئ. د تورخم دروازې خلاصولو لپاره د افغان طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په شمالي وزیرستان او لکې مروت کې د پاکستان دوه عسکر وژل شوي او یولس ټپیان دي. د افغانستان په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي د مالي مرستو بندېدو له کبله له مشکلاتو سره مخامخ دي.
زمون خلک غریبانان دي او نه معاش لري نه نوره کاروبارونه لري. د چا سره هم دا د رمضانات یا د پسلمي یا د مخمی امکان نشته.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي وفاقي حکومت د صوبې او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره پیسې نه ورکوي. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
خو خیبر پختونخوا دا کیس هم په صحیح توګه نه دی پیش کړی. اگر چې دې دوران کې د پاکستان تحریک انصاف تقریبا سکم څلور کاله حکومت تیر شو، په هغه دور کې هم د قبایلي سیمو لپاره سلوي فنډ نه دی ملاو شوی.
د بر جنوبي وزیرستان چارواکي وایي له ټانک څخه د یاد ضلع د سرکاري دفترونو له دې ته پر وړلو کار پیل شوی دی. ځایي خلک دې ته څنګه ګوري؟
لهذا چې لاته روسي یا ته ولادت چې نیر د ماکینر بدلیږي امیرو اندجان د پنځه سوري په خرچاوي په ټول وزیرستان باندې هغه ګټه مسرنګه شي. دغه نو ان شاء الله ماکین ته هم فائدہ وي.
د دې هر څو ورځو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو په خبرونو کې واورېده اوریدونکو چې د تورخم دروازه لا هم تړلې پرته ده. دا دروازه د فروری پر یوویشتمه نیټه پاکستانیو چارواکو تړلې وه. د دې دروازې د خلاصولو لپاره د افغان طالبانو او پاکستانیو چارواکو ترمنځ نن خبرې اترې سوې دي. دې خبرو اترو ته ډېره تمه کېده چې دروازه به خلاصه کړي، خو هغه بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار هارون باچا له فرهاد شینواري پوښتلی دی.
دغه غونډې دوه ساعتو پورې دوام وکړ او دې مهال سهار رئیس دواړو خواو ته کسټم دفترونه، د امیګریشن دفترونه، نادرا دفترونه هر څه فعال کړل شوي وو. تمه کېده په دې غونډه کې به پریکړه وشي چې دواړو خواو ته دغه دروازه خلاصه کړل شي. خو په دې غونډه کې چې کوم یو افسر موجود و چې هغه نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نننۍ غونډه هم بغیر څه نتیجې ختمه شوه او د طالبانو حکومت چارواکي بیرته افغانستان ته واوښتل. د انتظامی چارواکي د نور احوال په حق لباندې معلومات ور نه کړل، خو هلته موجود ځنې نورو عیني شاهدانو بیا مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په دې غونډه کې په ځنې موضوعاتو باندې سره تودې خبرې وشوې او دوی بیا دغه غونډې څخه اوچت شول او خپل لوري ته واوښتل. په همدې مهال د طالبانو د حکومت تورخم کمیسار مولوی عبدالجبار په ټولنیزو رسنیو باندې په خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی په دې غونډه کې پاکستانی چارواکو ته ځنې شرطونه کې خودل چې دا لار به څلرش سات خلاص وي، مریضانو او مسافرو پر مخ به سفري محدودیتونه ختموي او لیا به هم را کموي، چې کوم سیاست او تجارت دا به سره جلا کوو. نو د ویل چې دغه نقطې به اوس دوی خپل لوړپوړو چارواکو سره هم شریکوي او پاکستانی ځایي چې کوم چارواکي دا بیا له اسلام آباد سره شریکي. البته مولوي عبدالجبار په دې ویډیوي پیغام کې د غونډې د ننه پوره احوال نه ورکړی. اوس په تورخم کې یو انتظامی چارواکي سره ما خبرې وشوې، نو دوی ویل چې یو وار بیا به دوی خپل منځ کې سره اړیکه نیسي او تمشتا چې په دې لړ کې کومه بله غونډه هم وشي.
په خبر کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری او چې د تورخم لارې تړل کېدو په اړه تازه معلومات وړاندې کول. په شمالي وزیرستان کې ځانمرګې برید سوی او په لکه مراد کې وسلوالو پر پولیسو برید کړی دی. د چارواکو په وینا ځانمرګې حمله د مارچ پر لومړۍ نیټه په ایدک کې سوی چې ګڼو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په لکه مراد کې پولیسو دعوه کړې چې دوی د وسلوالو حمله پر شا تمبولې ده. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلی دکو کې د مارچ په لومړۍ نیټه فوز پر کاروان ځانمرګي برید کې دوه سرتیری او یو ماشوم مجل شوی، لس سرتیری او یو ځایی کس ژوبل شوی دی. په میرامشاه کې د فوز او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو او د میرعلی ځایی خلکو مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د بارودو څخه ډک ګاډې ایدک پول سره د فوز ګاډو سره وجګړه وو چې نتیجه کې دوه فوزیان ووژل او لس یې ژوبل کړل. دوی وویل چې دغه برید کې یو عام کس ژوبل شوی او بل ماشوم وژل شوی دی. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. بل طرف لکی مروتو کې هم پرون وسلوالو د پولیسو پر پوستا برید کړي چې یو پولیس سرتیری یې ژوبل کړي او ځوابي کاروایی کې پولیسو یو وسلوال وژلې. د لکی مروت شهاب خیل پولیس تاڼه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غبرید کې د پولیسو دوه ګاډي هم سوځولې. د دوی په وینا د پیښې پس وسلوال تښتېدلې او د پولیسو نفری هم د پیښې ځای ته ورسته ورسېده چې وسلوال بیا وتښتېدل او د یو وژل شوی وسلوال جسد پولیس په قبضه کې واخیستو. میرعلی کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو د 1300 میاشتو نه په وار وار جرګې کړې او حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زی د عملیاتو کاروایو کې د عام وګړو د ځانمال د ژغورنې غوښتنه کړې. د میرعلی د قبیلې هم 13 میاشت اعلان کړی وو چې د خپل خاورې امنیت خپله ټینګوي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د وسلې سره ورشي. د غزان مرګې برید د کې داسې حال کې وشو چې دوی په فوز هم غږ کړی وو چې هلته دوی د امنیت د ټینګولو لپاره خپله کمیټي ټاکلې سو یې د کې د کاروایو ډډه وکړي چې وسلوالو ته پر دوی د برید جواز نه وي. شمالی وزیرستان ځانګړي ډول میرعلی کې د وروستیو کې د نام نه پیښې زیاتې شوې. د فوز او وسلوالو ترمنځ بریدونه هم دوام لري چې لاملای د ځایي خلکو په وینا ډیرای خلک لسیمو په کډو کولو هم مجبور دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال دوی سره د خوراکي توکو د میاشتنۍ مرستو د بندېدو له امله شکایت کوي. دوی وایي لس میاشتې وسوې چې مرستې نه دي ورکړل شوې. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدوري شته او نه کومه بله داسې وسیله لري چې د خپلو کورنیو د خوراک او پوشاک اړتیاوې ورباندې پوره کړي. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نور ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. د مشال لړی خبريال نجيب الالوخيل له دوی سره غږیدلې.
د خوست د سپيري سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال وایي لنګدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندي شوي چې په دې سره ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دي ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په هاتر کلونو په سر باندې زموږ سره مرستې جاري تلشی زمون خلق غریبانان دی او نو ماش لري نو نور کاروبارونه لري. مخت رمضان را روان دی، چا سره هم دا د رمضان ماتی یاد پسلمی یاد مخمی امکان نشته
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستانی کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستیو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورینګۍ دي بمیږ په ځینې خلک ایرنه هړنګ شول. وړکې وړکې ماشومان چې وخته زکام شوي دي ټول ټیخیږي. یونیسیار دو ډبلیو ای پی دو دغه نه میږ مطالبه کې چې میشته هغه خپلې مرستې بیا بحال کړو.
د سپیرې په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تېرولو ټول شیان زاړه او له کاره لوېدلي او په خپلو امکاناتو یې د سنبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دود افغان دوبه یا سپیرا ولسوالۍ په دا بند بارونی نه ډېر کیږي او وبره ها دلته کیږي چې کوم د کېری چاتینا دي اها وبره بارنګۍ خراب کړي دي او کوم خیمې دي اها هزار شوې دي او خلک غربت ته میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیرې ولسوالۍ د کاڼي کلي اوسېدونکی موسادین بیا وایي د دوی د اوسېدونکو ډېره برخه دومره غریبه او بېوزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
کونه نشته چې هغه د خپل مواد ایس مصرف مخه نه ویني چې خدای مواد وکړي. یعنی ډېر غریب بنان خلک دلته اوسیږي. پوره لس میاشتې کېږي چې هغې مرسته موږ ته ایس توضیح نه ده شوې. دا مرسته د موږ نه ارته خلاصه شي.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانوی کډوالو ستونزې مني او وایي دا ستونزه یې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره ضمني ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وویل
هردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار هم چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ بیا شریکوو په هڅه کوو څه چې ترلاسه کړو یا خبرې د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشحالي وو. دباندې
دی دیوی په خوست کې ګلان کېم تڼي او سپیر ولسوالۍ همدارنګ د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږیدي سکال راهیسي د وزیرستانو یو کډوالو یو لویه برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي مرکزی حکومت د دوی د هغو هڅو مخه نیولې ده چې مخه یې د دغه خبره د قبایلي زلو د اوسیدونکو د ژوند ښه والی دی. اعلی امین ګنډاپور د سرګندونې پرون په پېښور کې هم د قبایلي زلو د خبریالانو له یو پلاوي سره د لیدنې پر مهال کړې دي. نوموړي یو ځل بیا شکایت کړی چې مرکزی حکومت د صوبې ته مالي حقونه نه ورکوي. بل پلو د سیاسي چارو شنونکي وایي چې کله په مرکز کې د تحریک انصاف حکومت وم نو قبایلی سیمو ته د پام وړ پیسې نه دي ورکړل شوی. نور تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
وزیر الله خیبر پختونخوا سردار علی امین خان ګنڈاپور ویلی دی چې د قبایلی ضلعو په صوبه کې د ورګړې دو وروسته د صوبې آبادی زیاته شوې ده او خیبر پختونخوا ته په قومي مالیاتي کمیشن یا NFC کې برخه نه ده ترلاسه شوې او د اوسنۍ آبادۍ له مخې 2.5 ارب روپۍ هر کال میلاوېدل دي. دغه ډول د قبایلی ضلعو لپاره نورې شوې ژمنې هم نه دي ترسره شوې. شنونکي وایي چې مرکز په دې لړ کې بالکل هم ذمہ دار دی خو د خیبر پختونخوا حکومت هم وفاق سره دا کیس په هغه سنجیده ډول نه دی تکړه سرنګ چې پکار وو. پیښور کې خبريال او شرون کې لحاظ علي وایي
د قبایلی لاغو تر د کال 2023 پورې ذمہواری د وفاق ده. وفاق چې کوم برخه ورکول پکارو وفاق غبرخه هم نه ورکي. د سلور ګروپو چې کوم تجویزو هغه هم تر اوسه پورې عملي شوی نه دی. د مخکې په قبایلی سیمه کې د تیرو شپږو کالو راهیسې یو هم د سلویه ترقیاتي منصوبان نه ده شروع شوی او دا غیلې وجه دلته د ترقیاتي فنډ نشواله دی. خیبر پختونخوا دا کیس هم په صحیح توګه نه دی پیش کړی. اگر چې دې دوران کې د پاکستان تحریک انصاف تقریبا سکم سلور کال حکومت تیر شو په هغه دور کې هم د قبایلی سیمو لپاره سلوی فنډ نه دی ملاو شوی. خو د هغوی په تیر دورونو کې چې فنډ غوښتل نه علاوه دا ناره په طور یو سیاسي چې کوم ټول دی د هغې په طور استعمالیږي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کله په 2013 کې جوړ شو نو هغه وخت کې د صوبایي حکومت لخوا د NFC اوارډ او د صوبې نور مالي حقونو لپاره جوړه ځانګړې کمیټه غړي او د جماعت اسلامی د پاکستان نائب او د خیبر پختونخوا امیر پروفیسر ابراهیم وای چې مرکز کې د هر چا حکومت راغلی کده پاکستان تحریک انصاف او کده پیپلز ګوند او کوم مسلم لیگ خصوصا کوم خیبر پختونخوا او بلوچستان ته خپل مالی حقونه نه ورکوي.
حقیقت دا دی چې دا صرف د موجوده وفاقي حکومت نه مې په وخت کې هم د وفاقی حکومت دارا ویا وا بیا تحریک انصاف سرا صوبائی حکومت کے کوالیشن پارٹنرز ہو پدی وقت کے ہوما او بیا چکلا دا پیپلز پارٹی او دا اے این پی مشترکہ مخلوط حکومت جوڑ شو آخا وقت ہوما چکلا عمران خان بیا وزیر اعظم شو فاقی ہم دا پی ٹی آئی حکومت باقی وقت کے ہم دا برخا ندور کڑی شوئے حقیقت داری چی پا پاکستان کے قانونی او آئینی طور خو وفاقی حکومت تے خو عملان دا وفاقی ند وحدانی حکومت تے او وفاق ثبوت اخبر حقوق نور گئی او بدا کہ پدی کی بلوچستان ہم متاثر ای
خو بیا مرکزی حکومت او وزیر اعظم شہباز شریف وار پور دا خبر تک رکڑے چی دا قبائلی ضلعوں او دا غزے دا اولس تا پرمختگ دا دوی لمڑی توب دے وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور وائی دا بجلی پمت کے مرکز تھا 2000 او 40 ارب روپے بقایا جاتی دا تمکو دا سیس پمت کے 240 ارب روپے ہر کال اور دا این ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کے دا آباد پتناسب 250 ارب روپے کی گی نموڑے وائی کدا پیسی چد دوی حق تے صوبے تا مرکز ورکڑے نہ تو صوبے دا نور ضلع ترسنگ قبائلی ضلعوں کے بہم پرمختگ بوشی اور التبا پلاکو نخل قطع روزگار نہ ملوشی دی وائی پدے در مسلو مرکز سر خبر اتر روانی دی اور مرکز ونہ منی نبیا بد عدالت لا رخ پلوی دا چ قبائلی ضلع خبر اعلان دا قبائلی ضلع دا پرمختگ اور دا مرکزی اور صوبائی حکومتوں پاملرن تا سرنگوری نپا باجوڑ ضلع کے خبریال فضل الرحمان وائی
قبائلی سے مو کے اس رقم اس دول آغا ترقیاتی کار نہ ندی شیوی کم چپ کارو کتا سو گوری اس ہم پدی سی مو کے زمنگ دا باجوڑ ذکر کر زو کم پر ٹول سب ڈویژن نا وگئی کی جینا کو دا پارے یو کالج نشتا دے دغن چ کم دے دال کانو دا پارا کالج نہ دنش برابر دی دل تک کم یونیورسٹی را نوڑ لے شو دل تک کم میڈیکل کالج را نوڑ لے شو دل تک کی بجلی دسی صورتحال لے چ پر ڈیرو علاقوں کی پ میشٹ میشٹ مانی بی دینشتا نو بلا مسئلے چ کم دا مرج نوڑان دی اگا اسوں فیس کئی او دل تک صرف دا بیانوں پورے خبر محدود دا چی پا گراؤنڈ مانی حس رقم حس دول ترقیاتی کارون نشتا چی دی سیمی اولس کمی تم لرلی اگر تم دوی سین وڑی دی
وزیر اعلی دا خالی پورز دا قبائلی ضلع خبریالانو سره ملاقات کے دا هم ویل چی دوی دا پریکلا هم کڑے چی دغلتا سمر هم سرکاری روزگارونا او نوکرے موقع روزی یوازی هم دا دغ زی کسان بپری اخستل کی گی دا خالی پورز وزیر اعلی دا زم شوی ضلع پرشتبون لپارا دا شل شل لاک روپو خصوصی پیکج اعلان وکړ دا تر هغه په پیښو کې د قبایلی ضلع د وجل شوی خبریالانو وارثو لپاره د 50 لک روپو او همداراز د تر هغه په پیښو کې د جوړ شوی خبریالانو لپاره 10 لک روپو اعلان هم دی وکړ شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې غیر سرکاري ادارې د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیات شوې دي. سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ویلي چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې پر ښځو د تشدد 3399 کیسونه ریپورت شوي دي. د ریپورت تر مخه خراب عدالتي نظام، د پولیسو ناسمې پلټنې او د ټولنې منفي رویې د دې لامل شوي دي. خالدانی اس پر دیا رپورٹ لے رہے.
The Sustainable Social Development Organization Executive Director سید کوثر عباسوائی پر راپور کی کورنی تشدد، ریپ، اغوا او دغیرت پنامہ وجنو ڈیٹا راغونڈ کھڑی دا. مشال ریڈیو سرا خبرو کی سید کوثر عباس اوی قسم پر خزو د تشدد کی سنا سیوا شیوی دی ولدی جرمنو کی ککڑ تنانو تا د سزاگانو ورکولو شرا کم دا.
اس دفعہ جو سب سے زیادہ فوکس کیا وہ ہم نے یہ دیکھا کہ
نظر مونږ دی تزیات توجہ ور کړی دی چې رپورٹنگ کې خو حواله را روان دی خو چې د سزا څه صورت حال دی چې تاسو ټول ثبوت وګورئ او تاسو ته به د سزاګانو شره د 1 او 2% هم کم ښکار شي. یعنی که اوس پولیس رپورٹنګ څه ده پوره خکړې لري او بیا هم دې کې سنجیدګي کم په نظر راځي، دې نه دا ثابتېږي چې صرف رپورٹ کولو سره د خزو ضد تشدد کې کمی نه راځي، بلکې د دې لپاره سنجیدګي پکار ده څو پورې چې جوډیشل ایمرجنسی نافذ نه شي د خزو د ماشومانو د جرمونو د کیسونو لپاره هغه وخت پورې دا مسله هل طرف ته نشي تللی.
د اس اس ډي او رپورت تر مخه کال 2023 رښتم کې دریب او غیرت په نامه وجنو مقدمو کې د سزا شرا 0.15% ده. د تختولو کیسونو کې 0.1 او د کورنی تشدد کیسونو کې د سزاګانو شرا 0.3% ده. په سواد کې د ښځو د حقونو مبارزه تبسم عدنان وایي سزاګانې نه ملاوېدو له امله په ښځو د تشدد پیښې ورځ تر بله سیوا کیږي. دا وایي په ښځو تشدد او جنسي زیاتۍ کې اکثره د کورنۍ کسان ککړ وي، د کومو ضد چې ثبوتونه هم موجود وي خو بیا هم دوی سزا څخه بچ پاتې کیږي. د جنسي زورونې یو کیس په اړه نوموړي وایي،
لیونۍ جنې په ما پسې راوست 14-15 کالو او تر یو سره چې ونو هغه په غلط ریلیشن کې و، د هغې اجزیه کې دقه شانتي پاتې شو، بس هیڅ ونه شو. ایون موږ پسې پروټیسټ وکړو په دې خبره پسې خو هیڅ هم ونه شول.
بلخوا د کورمې ضلع سره تعلق لرونکي وکیلا نایاب وایي، اکثره ښځې د کورنۍ تشدد په اړه رپورټ درج کولو نه هم ډډه کوي چې دوی خود مختار نه دي. دا وایي جنسي زورونې کیسونو کې زیاتره ښځې د ټولنیز دباو له وجې خپل کور کې هم حال نه وایي.
د دوا کیسونو ته کوم دي اغوا او ریپ دي کې خو اول چې رپورټ کوي ډېر ټایم وخلیږي، که هغه ټایم یې کوه وشي ته رپورټ وکړي نه کې دي کې ډېر فرق وي. دا قانوني فیکټس دي. او سیکنډلی غریلو تشدد څه کوم دی وي خطي فون دی وشو نه هغه دوره لکه ټایم خود مختار نه وي ته خو نه وځي هغه الته لوړ شي پولیس سټېشن کې رپورټ وکړي. دا ډېرې خبرې وکړي چې نه دی واجی نه دغه کیس کمزور شي نه دی واجی نه کې هغه رپورټ کولی ریشو کم شي.
یاد رپورټ تر مخه خیبر پختونخوا کې په ښځو د تشدد 3300 او 9 کیسونه ریکارډ کړل شوي دي. صبح کې یو سلسلور دیرش ښځې د غیرت په نامه وجل شوي دي. 258 ښځو سره جنسي زیاتې شوي دي. 943 اغوا کیسونه مخې ته راغلي دي او د کورنۍ تشدد 446 کیسونه رپورټ شوي دي. قانونی پوهان او فعالان وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کېدو، د پلټنو نظام کې کمزوري او منفی ټولنیز رویې په ښځو د تشدد کیسونو کې د زیاتوالي وجوهات دي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د برجنوبي وزیرستان انتظامیه وایي د هغه ضلع د دفترونو له ټانکه لدې ته د منتقلولو چارې پیل شوي دي. د دې ضلع انتظامي چارواکي مشال ریډي ته وویل چې حکومت پلان لري ضلع هیډ کوارټر په لده کې جوړ کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د هغه سیمې یو استازي هم ویلي چې حکومت د دفترونو منتقلولو لپاره پیسې جاري کړي دي. د برجنوبي وزیرستان قبایلي مشرانو او عامو خلکو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. اشتیاق مسید رپورټ.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع انتظامیه چارواکی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع انتظامی دفترینه د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته منتقل کول باندې چار شری شوې دو. د جمعې په ورځ په لادا سیمه کښې د هیډ کوارټر افتتاحي تقریب کښې د ضلع سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر او د سیمې نه مخشینی سینیټر مولانا صالح شاه په دغه برا کښې مشال ریډیو ته وویل،
وقت مسجد پسپن کی راضی بندہ فیصلہ اوکھڑا صرف وزیرستان شو ہیڈ کوارٹر بھی اگر ہیڈ کوارٹر تو مسجد ہمیں سی وزیر ترمانز فیصلہ بدالا سولا پتوا کولن آباد وانا جنتا شو ڈسٹرک لوئر وزیرستان اپر وزیرستان جنتا شو پگنا بعد چھ سمرا سیاسی پالٹے دی اپر وزیرستان شو در متفق فیصلہ اوکھڑلا چھ دا دی ڈی سی ہیڈ کوارٹر دا پلا دا بندی چې هیډ کوارټر دلته شي نو ظاهره خبره د هیډ کوارټر سره اریګیشن دی، ایجوکیشن دی، هیلت دی، دا ټول سیکټر ورسره وابسته دي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع لادې سیمې اسسټنټ کمشنر انیس الرحمان د انتظامیه دفترونه د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته منتقل کول په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده،
کچھ اسٹاف تو چلے گئے ادھر
لدا سا عملہ لدا سیمے تا تلیے دو نورا عملہ او زا ڈی سی او اے ڈی سی پارزی طور زر لدا تا وہ ادریمی او پلادا کشے دے جلے ہیڈ کوارٹر تا مرکاولے دے پورا فنڈ منظر شوائی دائی پلادا کشے وہ دے جلے ہیڈ کوارٹر جوڑی جی او دا وقت دے تحصیل لدا عمارت وہ دے جلے انتظامیہ دفترونا مرکز وی دے جمعے پوریز پلادا سیمک شے دے ہیڈ کوارٹر افتتاح تقریب پر موقع دے سیمینا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان مشال ریڈیو تا وویل،
اللہ تعالیٰ دے میجا چیرے دا او بور ودلے فی الحال دا ٹیمپرلی ارینجمنٹ تای میجا دا ڈپٹی کمشنر یا تر راؤن دا ٹیمپرلی دفتر وی او انشاءاللہ کوشش دا وی چی 12 منتھس ڈپٹی کمشنر یا تا موجودی دو اگی سارا سارا میجا زوی تای ون کڑائی دا محسود وزیرستان ڈسٹرکٹ پروپر یا تا ہیڈ کوارٹر سٹارٹ چی او در شو ٹو لائن ڈپارٹمنٹس موجود ہم بھی
پلادا سیما کے دے ضلع ہیڈ کوارٹر جوڑے دلے گاٹا او دے سیمے اسی دن کی دے انتظامیہ دفترون الادا سیمے تا دیرو تک پواخت سمرا خواشول دی پداغا براکشے دے ماکین سیمے تاجرون اتحادی مشر ریاض مسید ویائی
فائدہ ویسے دادر تاوشائیں چھے دے ڈپٹی کمیشنر سرا یا دے اسسٹنٹ کمیشنر سرا اور ٹانک وڈی خان تو چھے ویرتل لی یہ میرو دے ریزے ریزے خرچہ دے ہوئے میٹنگ گو 30,000-40,000 روپے دے کریے والا خرچہ رتللا لہذا چھے لادا تاروشی دیا تا والادا تا چھے میر دے ماکین اور بدلی جی یہ میرو آنے جاندے 500 روپے خرچہ ہوئی اور ٹول وزیرستان بنے آگاٹا میں سرانگا شی یہ دگنو انشاءاللہ ماکین تا ہم فائدہ ہوئی پیار رتو فائدہ ہوئی سرا روغا تو ہوئی میر دا سیرے نوری اوال کری دی چھے کاکیم دا ٹرانزٹ روڈ دا یہاں دے پوسا طرف دے افغانستان والا دا دے ٹول وزیرستان دے پورا دے ابو دے
دے سویلی وزیرستان پر ضلع مشہوروں دے انتظامیہ چارواکیوں نہ دے ہیڈ کوارٹر دے پورا دے نوی عمارتوں جڑا والے بنے دے زر چار شریکا والے غشتنا ہم وکڑا اشتیاق مسید مشال ریڈیو لادا سویلی وزیرستان
مشال ریڈیو تا وجز د خبرونی نیمای ترغلیو د خبرونو لنډیستم پام راړو د پاکستان او طالبان حکومتي چارواکو ترمنځ د تورخم لاري پرانستلو په اړه غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې ده. په تورخم کې یو پاکستانی امنیتي چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له وجې د نوم نه خپرولو په شرط نن غرمه مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان د امنیتي او د طالبانو د حکومتي چارواکو ترمنځ غونډه د سهار له 9 بجو راهیسې روانه وه چې ماسپښین مهال بې نتیجې پای ته ورسېده. د تورخم دروازه د فروری له 1 راهیسې پاکستاني چارواکو تړلې ده. په شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې 2 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. په میرانشاه کې ځایي پوځي چارواکو د نوم نشدلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون شوي او لس سرتیري پکې ټپي شوي هم دي. چا د دې پیښې ذمہواري نه منلې. وسلوالو د بلوچستان د خوزدار ضلع په زهري سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی 2 صوبایي مشران وژل دي. د زهري مرستیال کمشنر خالد شمس رسنیو ته په لیږلي معلومات کوي چې د مارچ په لومړۍ نیټه ماښام مهال مولانا امان الله او غلام سرور کور ته روان وو چې په برید کې ووژل سو. تر اوسه چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د عوامي نېشنل ګوند تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فی مشرانو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د پالیسی په بدلولو سره دی د ترهګرو پر ضد مخلصانه ګامونه پورته کړي. د دوی په وینا د پاکستان پوځ په طالبانو یا وسلوالو کې د شو او بد پر بنیاد توپیر کوي. د پاکستان پوځ په دې اړه تازه سند ویلې خو تر دې وړاندې داسې تورن رد کړی وو. او برتانیا او فرانس د مارچ پر 2 وویل چې دوی پر داسې پلانونو کار کوي چې له اوکراین سره د روسیې جګړه پای ته ورسوي. نو په داسې حال کې دا چې په سوینه ماڼۍ کې د امریکایي او اوکراینی ولسمشرانو ترمنځ له شخړې وروسته تر لسو د زیاتو اروپایي هیوادونو مشران د خبرو اترو لپاره نن په لندن کې راغونډ شوي دي. مشال ریډیو ته ورجاست. د برتانیا وزیر اعظم کایر سٹار مر ویلی هیواد یې د اوکراین دوامدار ملاتړ جاری ساتي. نوموړي پرون ماښام د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره لیدلی. ټاکل شوی چې نن په دې اړه هغه په سربشز کې هم برخه واخلي. زیلنسکی یو ورځ وروسته له هغه برتانیا ته تللی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه وسوه. سفیر ولستانګزی په دې اړه نور حال راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له نورو اروپایي مشرانو سره د یکشنبې ورځې تر سر مشري د مخه په لندن کې د برېټانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. زیلنسکی له سټارمر او د برېټانیا له ملاتړ مننه وکړه. د برېټانیا صدر اعظم کایر سټارمر له اوکراین د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. موږ تاسو سره ولاړ یو د اوکراین سره تر څو چې اړتیا وي او زه لمن یم. تاسو بهر د خلکو د ملاتړ غږونه اورېدلي وي چې د برېټانیا خلک څومره له تاسو او اوکراین ملاتړ کوي. له تاسو موږ په کلک عزم ملاتړ کوو او دواړه غواړو چې یوه دایمي سوله ترلاسه کړو، یوه دایمي سوله چې د اوکراین د خپلواکۍ او امنیت پر بنسټ وي او د اوکراین لپاره وي. د برېټانیا صدر اعظم یو ورځ وروسته له هغه د اوکراین له ولسمشر سره په لیدنه کې دا څرګندونې وکړې چې د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیدنه پلان جوړ واوښته. امریکا چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین تر ټولو ستره تمویلوونکې پاتې شوې، دمګړې اړیکې له اوکراین سره خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د متحدو ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو خبرې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکی خبرې پرې پریخو دی او ترامپ خواله رسنوی کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته به احترامي کړي او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دراشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیا پر ایکس پاڼه لیکلي چې له امریکا او له خلکو یې مننه کوي او هغه ویلي اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د امریکا او اوکراین د اوسنیو کړکیچونو اړیکو سربیره اروپایي مشرانو تر ډیره په بیلابیلو پیغامونو د اوکراین ملاتړ ښوولی. تمه ده چې یک شنبه په لندن کې د اروپا په سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، دنمارک، ایټالیا، هالند، ناروې، پولند، هسپانیې، ترکیې، فنلند، سویډن، چک جمهوریت او رومانیا مشران او همدارنګه د ناټو عمومي منشي او د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران ګډون وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پېښور کې د بیلابیلو مذهبونو ګڼ ځوانانو پر مختلفو ځایونو ګرځېدلی دي. دوی وایي هدف یې د مذهبونو ترمنځ اختلافات کمول او هغو پوښتنو ته ځواب لټول چې د عام خلکو په ذهنونو کې وي. دوی په دې لړ کې پر یو شمېر ځایونو ګرځېدلی دي او له مشال ریډیو سره یې خپلې څرګندونې شریکې کړې دي. د مشال ریډیو خبریاله خالده نیاز په دې اړه رپورټ لري.
د دورې را جوړونکي شهاب الدین وایي تیری سمودی راسی پی خبر کی انتہا پسندی زیات شویدا دلتا د نا امنی پی خی سیوا شویدی زکات وی غختل ځوانان رایوزه کړي چې د امن د پاره غک پورته کړي. دیوای ځوان کول د خپل تاریخي زینو نه نا خبره دي
چې د عبادت زینو ته ورشي دا ځوانان هغه سره خبر او کی د دوی په ذهن کې کم سوالونه وي جواب سره مونږ ته انډرسټانډینګ یو فهم ملاویږي. نو دغه فهم که مونږ دې ځوانانو ته ورکو نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریشن دور دی. د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي. زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاؤنټس دي دا زرګاو خلکو ته دا پیغام رسی. نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پېښور اوسیدونکو د پېښور چې کوم د ښکلا د امن یو چغه دا هغه نورو خلکو ته ورسو د پېښور حواله سره چې کوم یو منفی تاثر جوړ شوی دی هغه ختم کو.
دوره کې شرکت کوونکي جمعیمه په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اووی نن دې لپاره یو یادګار ورځ وه چې ډېر ښه ماحول کې وخت تیر کړو. دا وایي دا قسم غونډې مذهبي یووالي ته وده ورکولو کې مهم کردار ادا کولی شي.
پېښور کې ګلیوں میں گھومنا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
موږ د پېښور لارو کوڅو کې د نورو مذهبونو منونکو ځوانانو سره وګرځېدو. دا احساس یې راکو چې موږ د دوی نه او دوی زموږ نه بیل نه دي. ډېر پرم نه ماحولو دا یو روحاني سفر و. ځوانانو دپاره داسې دورې پکار دي ځکه چې زموږ مستقبل زموږ ځوان کول دی او د دوی زړونو کې د یو بل دپاره نفرت ختمول او مینه پیدا کول اړین دي.
د قانون زده کوونکي زوبیا هم د دې دورې برخه وه. زوبیا وای دی دوری سره نه صرف د دوی تاریخی پوها کی اضافه وشوا بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل. نو موږ یې زیاته کړی دا امن د پاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حقوقو خیال وساتل شي.
یو ریلیجن هم موږ ته نفرت نه خي، موږ ته وایلنس نه خي، موږ ته هر یو مذهب او مینا خي، امن خي راته. نو دا چې کوم دی موږ انسانان یو چې موږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه موږ مخکې پروموټ کوو نو دا ډېر زیات مس کنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي نو هغه مره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلک په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے موږ ټول انسانان یو. نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی خو ټول چې کوم دی نو انسانان دي.
د دوری ګډونوالو دا اقدام صحیح لیدی او ویل دي دی سره نه صرف امن او مذهبي یووالي ته وده ورکړی کیدلې شي بلکې د پېښوري او مثبت اړخ هم نړۍ ته ښودلې کیدی شي چې د دې ښار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې ځای خلک امن خوښ دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. د پاکستان مرکزی حکومت د ټولو پېټرولیم مصنوعاتو بیې ټیټ کړې دي چې پکې ډیزل څه باندې 15 روپۍ، پېټرول 50 پیسې، د خاورو تیل 3.5 روپۍ لیټر رقم کړل شوی دی. خو اولس وایي د دې پېټرول نرخونه چې سیواسي نو هر څه ورسره ګران سي، خو بیا چې کله کم سي نو خلک به یې نه ټیټوي. شبیر جان نور حال راکوي.
د حکومت لخوا د پېټرولي مصنوعاتو بیې راکمې شوې دي او دغه نرخونه به د مارچ لومړۍ نېټې نه تر 15 مارچ پورې وي. خو اولس وایي کله هم چې د پېټرولو یا ډیزلو او ګیس نرخونه سیوا شي نو هر یو سیز ورسره ګران شي او کرایانې هم. خو ولې چې نرخونه راټیټ شي نو بیا د هیڅ یو توکي نرخ نه راکمېږي او نه کرایانې. دا چارسدې محمد ولی وایي چې د پېټرولو یا ډیزلو نرخونه کمېدو اولس ته په ښکارا هیڅ ګټه نشته دی، باید حکومت په دې اړه ګامونه پورته کړي.
اس فائدہ کا نشتہ چکلا پیٹرول ارزانی گی یا ڈیزل ارزانی نو آگے سارا نہ کرایا نہ کمی گی نہ ورسر دکانداران کم پہاڑی اسی کی اضافہ کری پریٹنوں کے اور سارا کمی گی. لہٰذا حکومت لدا پکا دی چکم فیصلہ اکڑی شی نو آگے مطابق چاغا پدے دکانداران باندھے پدے ڈرائیوران باندھے دا امن لیشی نو الب عوام ریلیف دینا ملوشی.
الهام الدین چې د ودانو د توکو یا سٹاک روزګار کوي وای چې د نرخونو کمیدو ورسته هم د ګډو کرایانی او نور توکو نرخونه نه راټیټ شوي.
ډیر لري نه ځو نن سار د پندین لګرالم ډیر خبرې بنه کو شپږ سوا کرای مخ کې مو سمته د شپې خبرنامو یا په نیوز چینل راشي چې سبب دا پټرول ډیزل دا ګرانیږي نو دې لنګوجونو والا که دکانداران دي مخ کې نه خپل فیصله کړی چې بس سبب کوي زیاتې دغه نیوز د کمیدو په ماخام په نیوز کې دا دغه شي نو سبا بیا دوی له پکار دي چې کارو کې عوام متاثر نه څه بینیفیټ ورکړي څه کمی پکې راولي پیټرول یا ډیزل ګران شوی نه چې دوی راشن یار جی دا غټو گاډو کې راځي او کراچۍ نه راځي او لاور نه راځي او فیصل آباد نه راځي چې څنګه تاسو ګرانی راولې نو پکار دا چې تاسو مغه سي واپس ارزانی مراولې.
دا چې دغه خلکو د وینا سره سم پاکستان کې زیاتره وخت همدا سي کیږي چې تیل نرخونه سیوا شي توکي هم ګران شي. ولې چې کله د تیل نرخونه رقم شي نو بیا نرخونه ډیر کم یا نه رقمیږي نو په دې بابلا اقتصادي پوهان سوایي. نو باچا خان پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې ډاکټر سهیل احمد وایي چې د نورو اسباب په شمول په حکومتي کچا انتظامی کمزوري هم ده.
دلته کې د ګورنمنت چې کم منیجمنت پریکټیسز دي دا هغه کې کمزوري ده چې منیجمنت پریکټیس سترونګ د ګورنمنت نو اټومیټیک دی قیمتونه چې کم دي نو هغه کمیږي. ګورنمنت ته پکای چې خپل منیجمنت پریکټیسز چې کم دي نو بده باندې لکشانتګي وګوري موږ سره دا دونا بیوروکراتیک انفراسټرکچر موجود دی.
دا فروری په 20 هم اسلام آباد کې یو اعلی پیغونډه کې د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال اړوند ادارو او چارواکو ته هدایت کړي چې نرخونه او په خصوصي توګه د خوراکي توکو مستحکم او قابو ساتي او د لپاره کوټل ګامونه پورته کړي. دا سرکاري اعلامیه تر مخه د ډیزل نرخ سبان دی 15 روپۍ رقم کړی شوی دی او نوې د ډیزل یو لیټر نرخ اوس 2.5 روپۍ او 85 پیسې دی. د پېټرول نرخ 50 پیسې رقم شوی دی او نوې نرخ د یو لیټر 2.55 روپۍ او 35 پیسې شو. د خورو تیل 3.5 روپۍ کم شوی دی او دا وخت د یو لیټر د خورو تیل نرخ سبان دی 1.85 روپۍ شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ. پرون د خوست د پښتونستان پارک په سپورټي میدان کې د فوټبال یو ټورنمنت چې سلویش لوبډلو ګډون پکې کړی و پای ته ورسید. هغه لوبې چې د یوې خصوصي ادارې په مالی ملاتړ جوړې شوې وې، تابع کوونکو یې هدفونه سپورټ ته د خلکو هڅول، د ځوانانو یووالی او له نشه یي توکو څخه د هغوی ژغورل یاد کړی دی. د افغانستان په خوست کې نه یوازې د فوټبال مینوال ډیر دي، بلکې د هغې سیمې ځینې لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې هم ځلیدلې دي. نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
دا د خوست ښار د پښتونستان پارک ورزشي میدان کې د ګربزو د منتخبي لوبډلې او د چینې بریال کلب ترمنځ د فوټبال پای لوبه ده چې څلوېښت لوبډلو پکې برخه اخیستې وه او اتلولي یې چینې بریال لوبډلې په خپل نوم کړه.
د یادلو مطابق کوونکو وویل دوی غواړي د دا ډول برنامو له لارې ځوانان یووالي ته راوبولي او هغوی له نشه یي توکو او نورو ټولنیزو بېلاریو چې د هغوی راتلونکی زیانمنوي راوګرځوي. د برنامې مالی ملاتړ کوونکي مخابراتي شبکې یو استازي احسان کریمی مشال راډیو ته وویل
چون لوبي چې دي دا فزیکي اصولي او ترڅنګ روحن په ټول ټولنه اثر لري او افغانستان کوشش دی کوي تر څو ځوانان یو موټی یو ځای وګوري او د بدو عادتونو نشه یي توکو دوی منع کړي وي او ترڅنګ دوی د سپورت برخې ته هڅولي وي او منسجم شوي وي.
بلخوا بیا ورزشکاران دا ډول لوبې د سپورت د پرمختګ لپاره ګټورې بولي او زیاتوي چې لوبې باید د ټاکلو اصولو په چوکاټ کې ترسره شي تر څو ورزشکاران له معیاري او مسلکي سپورت سره بلد شي. د چینې بریال کلب لوبغاړي نصیب الله وویل
دغه سیالۍ واقعاً د فوټبال په وده کې مهم رول لوبوي او مختلف همدغه د فوټبال فدراسیون څخه چې دا ډول ټورنمنټونه باید جوړ شي او ټورنمنټونه ټول باید مسلکي اوسي، اصولي اوسي، باید د قانون د فوټبال اصولو مطابق باید وي.
خوستي ورزشکاران په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ او ورزشکارانو د هڅونې لپاره له نورو بنسټونو پانګوالو او شتمنو غواړي چې د دا ډول لوبو مالي ملاتړ وکړي. یو بل تن ورزشکار آصف الله ویل
برتلیک که ما نور اوختنه هم تر له دوی څخه دي دوی داسې لوب هم سپ نور هم پلار واچوي چې ځوانان لا وحسي کی او لا تشویق شي.
بلوری ته د خوست د المپیک امریت مسؤلین وایي د نړۍ د سپورت د برخې لوی لیګونه تر ډیره د خصوصي شرکتونو او پانګوالو لخوا تمویلیږي، نو قرار قرار دا دود په افغانستان کې هم خپریږي چې د دې ځای سپورت به ورسره وغوړېږي. د خوست ورزشي امیر عطا الله شاه کډوال وویل
په نړۍ کې څومره ورزش په مخ روان دی، د ملک نه د هغه د تجارانو نه په مخ روان دی، لکه ښه مثال یې د فوټبال د اتلانو لیگ دی، ترڅنګ د کرکټ ای پی ایل دی، سی ایل دی، همداسې نور ټول هغه لیگونه، نو هغه لخوا د په مخ وړل کیږي ورزش، نو دا به ضرور په ورزش باندې ښه اغیزه لري.
فوټبال لوبه په افغانستان کې لسلو کلونو ډیره سابقه لري او په 1970 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړی دی. تیر کال د افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټبال او فوټسال په برخو کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې. په ټوله کې د افغانستان فوټبال په وروستیو کلونو کې پرمختګ کړی او په نړیواله کچه کې خپل مقام ښه کړی دی.
د مشال ډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
پاکستان چې له هند سره جنگونه او افغانستان سره پر پوله کې نښتې سوي د دغه جګړو اثرات ځینې وخت د کرکټ په میدان کې هم تر سترګو کېږي. د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي په میدان کې د لوبغاړو ترمنځ یو بل سره ناسمه رویه او د حکومتونو پالیسي بیا د کرکټ په مینوالو هم اغیز کوي او دا راز سپورتس د ولسونو ترمنځ د مینې پر ځای د واټن سبب کیږي. خو د پاکستان پخوانی چټک بالر کبیر خان بیا وایي په میدان کې د لوبغاړو ترمنځ موقتی ترنګلتیا عادي خبره ده. البته نوموړی وایي د کرکټ مینوال دی دغه ترنګلتیا د ولسونو ترمنځ د نفرت او کرکې سبب نه ګرځوي. اسرار الله مومن په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
ټاکل شوی چې د پرونی له 19 تر د مارچ 9 پورې به په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د دې لوبډلو کروڑونو مینوال به دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته رانږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لرې کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو ته وویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوی شوي کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سترګه ګوري.
سپورټ سیالوبا حقیقت ته چې دا مطلب د مینې سیز دی او د خوند سیز دی، نو په کار دا مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، هغې نه مطلب سړی لږ ریفرش شي، تازه شي. خو لکه دغه ده چې مونږ د یو بل نه مطلب لرې کېږو، هغه د خوند چې کوم سیز دی هغې نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واري خپلو کې جنگونه کړي، د دواړو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې له ډېر وخت راهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوستی بیا وایي دا اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني عسکرو او افغان طالبانو ترمنځ په پولو کې نښتې به هم دا وار د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځینې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورټس هیڅ سرحد نه لري. نوموړی وایي باید چې سپورټس له سیاسته جلا کړل شي.
سپورټ د مینې لوبه ده. سپورټ په عموماً کې دا د مینې لپاره کارول کېږي او د صحت لپاره کارول کېږي. په نوره نړۍ کې موږ پښتانه دومره په بې تعلیمۍ کې پاتې یو چې هره خبره د نفرت خواته بوځو. که نه خپل ټیم نه لوا د پاکستان ټیم مې خوښ دی، ولې چې مونږ وړو نو مونږ به دغې کرکټ ته ناست. زمونږ لوبډله نه وه د افغانستان لوبډله، په هغې وخت کې نه وه. مونږ به افریدی کتو، په افریدی به مونږ خپله مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شاهزاده وزیر وایي د خپله د افغانستان یو شمېر لوبغاړي خوښ دي. نوموړي مشال ډیو ته وویل چې د کومو لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو، هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي.
ویکټ اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل ایکشن وکړي، هغه د صرف په ګراوند کې کوي، د ګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې هم سبا کې لري، په دې کې حشمت الله دی. او زما د خوښې کناړي خو په ټوله نړۍ کې هغه د هندوستان ایم ایس دھونی.
د جلال آباد شرافت تراخیل بیا مشال ډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کېږي.
شوار کول او یو بل پسې خبرې لیکل، یو بل پسې سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو یا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه دغه مسایل وي، د باور په خدای وکړه زه سخت خفه کېږم.
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وایي د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاسته جلا کړل شي. نوموړي مشال ډیو ته وویل سپورټس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي، حکومتونه او نور اړوند خلک له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي. رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډېر لوی رول لري.
که څوک د نفرت دغه وکړي، داسې جسچر ورکړي چې هغه خلک سره تقسیموي، هغه مغرنګه اغیز اچوي. او که څوک دارنګه یو جسچر ورکړي په یو بالکل پولرایز ماحول کې، هغه د خپلوي او د شګړې او د ورورګلوي جسچر ورکړي، خلک به هغه په هغه اندازه اخلي. نو دا فعالان هم کولای شي او هغه خلک چې له لوبو سره براه راست وابسته دي، هغوی ته پکار دی چې دا خپل رول چې دی دا بیرته دوی ترلاسه کړي.
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل کله کرکټ وویشتل شي نو د لوبې خوند به ورک شي. البته نوموړي مشال ډیو ته وویل د لوبې مینوال دي دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي.
موږ دا زه کلم نه غواړم چې دا مقابله داسې چې دوه دوستان خپلو کې لوبه کوي او ډېر مینې سره کېږي نه، خو دا د ګیم ته د ګیم په نظر وکتلی شي، دا ډېر ضروري ده. نو زما په خیال دی کې زما نواله ستاسو نو د ټول یو رول جوړیږي چې هغه پازیټیو میسجز وکړي د میچونو نه مخکې، د ټورنمنټ نه مخکې، چې ښه انجوای کړي، ګټم خپل انجوای کړي، ویلات باندې خفه هم شي، خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کامنټس مو کوي یا ذاتیات ته مزه.
کبیر خان او رازق فهیم وایي د هیوادونو پالیسۍ پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځینې حکومتونه د خپلو موقتی ګټو لپاره سپورټس کاروي. دوی وایي باید سیاست له سپورټه جلا کړل شي.
د فلم، هنر،
آداب او کلتور پاړه نوې خبره.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغل زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر س پمشال راڈیوی مجلہ کے.
د سوات دیارلس کلنه عائشه ایاز د جنوري په میاشت کې صبح خبر پښتونخوا سالانه لوبو کې د تایکوندو په لوبو کې دوه مډل ګټلې. دا وایي چې دغه لوبو کې وړاندې تلل غواړي او اولمپیک مقابلو کې برخه اخیستلو لپاره تیاری کوي. له دې سره د مشال لړۍ خبریال نیاز احمد خان مرکه کړې ده.
سلامونه پیرزونه، زه نیاز احمد خان یم، د سوات نه تاسو ته مخامخ یم. خطرمند اوریدونکو، تیرو لنډو ورځو کې د خیبر پښتونخوا د ټولو صوبې په کچه باندې د لوبو مقابله کړې وي. پای کې د سوات ګڼ شمیر لوبغاړو چې د بیلابیلو لوبو کې چې دینه میډل اغستې وي. په دې کې د سوات یو واستوي نړیواله جایزه اغستونکې عائشه ایاز هم د تایکوانډو کې هغه میډل اغستې دي. هغه سره چې دغه راغلي ده او خپل خوشحالي منځي سوات تر رسیدلې ده. هغې نه په دغه اړه باندې پوښتنه کوو. عائشه سلامونه.
وعلیکم السلام.
نور خورا دوه د مقابله کم ځای کې وی کله وی او تا په کوم کوم لوبو کې برخه اخیستو؟
ټول ناور زستا سټډیټ زته شکریا د کوم در خبر پښتون خاله ټول غټ ګنج چې ته ان 23 ګیم مریش د په کال کې یو پر کې په دې کې ما دوه مډری تر لاسه کړی دي چې یو براون دی یو سلور دی په پومسو کې او په فایټ کې.
سو لوبو کې تا برخه اخیستو؟
ما په دوه کې.
دوه دوه کې دی واغستل دا. بس پاري باندې سو احساسات چې ودی ګټلا.
زه خو ډیره زیاته خوشاله ما ځکه چې مطلب یو انټرنیشنل پلیئر د پاره په دس گیم کې کلاوی دل ډېر زیات مشکلې. نو ما چې کله کوټر زړه ډېر زیات خوشاله شم او خاص کله خپل کې پکې نه او انټرویو نیوز والو نه چې هغه زما هو سلاب ځایو کړه او زه چې کله دل کړل مالې زبردست استقبال وکړ زړه ډېر زیات خوشاله يم د دې چې دوی زما هو سلا بلندای.
بده لوب کې سومره جنہ کوي او د کم کم عمر وي او تا د کم عمر نه دا لوب شروع کړی دا
لوب خو مال درې نیم کال نه شروع کړل چې په دې کې د برابر نه او د اپر دیر نه لور دی نه دینه مطلب د دې ټولو علاقو چې کم د دې او ٹرائلز کیږي. نو پاغه ٹرائلز چې کم دې کم انسان مطلب پر سلیکشن او غوي مخه تزي. نو په دې کې زه سلیکشن ما نو زبیا 23 گیم لرم چې پای کې بیا ما د مډل تر لاسه کړې.
مډل خو در کړو وسره سہولیات در کړو کنه الته په خور ته الته پاتې کې دل سور زیات ته وي دغه را تر کې.
جی بالکل مونږ له ټی ډی ایم را کړو د ورځې په حساب باندې او مونږ ما چې کله دا مډل واغستو د دې سکالرشپ هم د بوتانی مال را کړو ټریک سوټ هم را کړو له پوره سہولیات را کړول تا
وړاندې په کوم لوبه کې برخه اخلي چې څه ټارګټ ځانته خې
مخه ټارګټ خټول ته زما پته لري زما ډریم اولمپکس ته خو ان شاء الله د دینه مخ کې ز انټرنیشنل ایونټس کلاوي دل غواړم. نو اوس ان شاء الله جاپان د پاره زما پوره تیارې دي چې ان شاء الله جاپان ته روانم د غټ اختر په لسما. نو ان شاء الله یې کې الله پاک تمه په مهنت پوه جمانه مډل لا کې
سو اي پښتنې جن کې د لوبه تراشي یو صرف د تایکوانډو کنوري لوبي هم دي. نو
هغه ته خو دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو سره کړه تاسو ته مور پلر سپورټ یې. نو هغه سوزه پر ډیره خبره ده ځکه چې هغه تاسو سره سپورټ نو تاسو مخ ته ارزه تتلی شو او فل یواز دا لازم خبر نه صرف تایکوانډو دی د سنور شه ګیمونم دی چې پای کې فوټبال لې کرکټ ته هر یو ګیم دی. نو چې تاسو کم سره شوق او کم کول غواړئ نو هغه تاسو کوي.
مننه قطرم د اورګو بدی مخبانه مون سره د عائشه ایاز پلر ایاز خانم موجود دی چې په خپل دغه تایکوانډو لوبو کوچ ته هودون کړي او دوی چې دلته اکیډمی هم جوړی کړی دی او دا عائشایاس چې کله دغه دوه درې میډل وګټلې په انټرنیشنل کچه باندې نړیواله کچه باندې او بیا په مقامی لوبو کې وګټلې نو ډېر شي جنکې دی وشي رالې دغه په دغه اړه باندې پوښتنه کوو. سلامونه.
السلام علیکم. څنګه الله خیر تاسو ډیر شکریا دا کوم جی جتا سودا شن دې आवाज اوچت کړو او د نورو ماشومان د پر لارې کول او کړی
سو اي د جنکو لوبو مستقبل سده جنکې خو من پښتنې معاشره کې ویره کرکټ فوټبال او دغه چې د پابندیانه په لګي خاص کر د خیبر پښتونخوا پښتني نو په دې باندې سوې زغراتک شروع شوې ده.
بالکل زبردست مچې دا مشکلات خو خاص کر زمو خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات دي ډیرو علاقو کې دي خو د ټول اول خو کله چې اچره درې نیم کال نه سٹارټ شون راغله مخکې زمو انټرویو به یې چې هغه کې ما دا خبره کړو چې ما ډیر جن کې ټرین کې خو بیا زمو چې کم ده 14 15 16 سال کې جنې د واده پروګرامي دا غینه علاوه چې کم ده بیا کور کې مشران غوسه کیږي ما ماتره دا نو په دغه وجه باندې دا پرابلم ډیر زیات راتله. بیا ما سٹارټ عائشہ نواز د دې شو کوم ماشاءالله عائشہ چې د کلن میډل اغستې ده اولنې انټرنیشنل ګولډ میډل په 2020 کې دا غینه پس یو سلسله شروع شوې ده د هر والي سیب او د هر رور د هر سړي دا خواهش ده چې دغه شن کم عزت عائشہ یاست ملو شو دا زمونږ بچو ته ملو شي او اروان وخت دغه دې کې قسم نشته لاول به خلکو بل نمونه سوچونه خو ماشاءالله څنګه چې تعلیم د انسان لپاره ضروری ده دا شان چې کم ده سپورټس هم ده لازمي خبر تایکوانډو نه هر گیم چی د فزیکل فټنس د پاره د ماشوم پکار ده کاغه میل دو کاغه فیمیل نو خلکو ته د حقیقت پته ولګي چې آلریډي دا یو سپورټس ده او دا ماشوم لم پکار ده او دا ماشوم لم پکار ده.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.